د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وای د لوی اختر لر رسیدو سره په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو او د قربانۍ لپاره د څارویو د لیږد او ذبحې له پلوه اندېښنه لري. د ادارې پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې د دې ناروغۍ پیښې له څارویو څخه انسانانو ته لیږدول کیږي او انسان ته وژونکې ناروغي ده. بلخوا د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د 2024 کال لپاره په تیرو 15 میاشتو کې د دې ناروغۍ شاوخوا 203 پیښې ثبت شوي او له کبله یې شپږ تنه مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو اندېښنه ښودلی چې د سږني کال په دوو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د کانګو تبې ناروغي 8% زیاته شوې. په 2023 کال کې په افغانستان کې د کانګو د تبې له کبله د کانګو د تبې له 1200 زیاتې پیښې ثبت شوې وې او شاوخوا 100 تنه یې مړ کړي وو. د اروپای ټولنې د بهرني عمل خدمت ادارې له افغانانو سره د تعامل لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې د جوړولو اعلان کړی دی. د ادارې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې اروپایي ټولنه افغانان یوازې نشي پرېښودی او په دې غونډه کې به د هغوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو او د بشري مرستو د رسولو لپاره تر ټولو اغیزمنې لارې چارې تر بحث لاندې ونیسي. اروپایي ټولنې د بیان په دوام لیکلي چې د دې ټولنې بشري مرستې د اړو خلکو لپاره د هیلو کړکۍ ده. حماس ډله وایي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر د طرحې په اړه خپل غبرګونې له یو لړ ملاحظاتو سره قطري او مصري منځګړو ته سپارلی دی. حماس او اسلامي جهاد چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلو په توګه پیژندل کیږي پرون وویل دوی یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مثبت دریز لري او لومړیتوب یې دا دی چې جګړه په قطعي ډول بنده شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي د لبنان المیادین ټلویزیون ته وویل چې دې ډلې د ولسمشر جو بایډن د طرحې په اړه یو لړ ملاحظات منځګړو ته سپارلي دي خو دې چارواکي یې جزئیات نه دي روښانه کړي. واشنگتن ویلی چې د حماس د ځواب ارزونه کوي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن زوی هانټر بایډن پرون په دلاویر کې د محکمې لخوا په دریو تورونو کې ګرامو بلل شو. منصفه پلاوی هانټر بایډن د فدرال جواز لرونکي د وسلو یو پلورونکي ته په دروغ ویلو د مخدرو موادو په اړه په ناسمې ادعا او په غیر قانوني ډول د یولس ورځو لپاره د ټوپک په ساتنه تورن کړی دی. قاضی مرلن نوریکا د سزا د اورولو نیټه نه ده ټاکلې. او د کرکټ په نړیوال جام کې پاکستان وتوانید له دوو پرله پسې ماتو وروسته بیګا خپل لومړی بریا ثبت کړي. د کاناډا ټیم په شلو اوورونو کې یوازې 100 منډې جوړې کړې. په ځواب کې پاکستان په 13 اوور کې د دریو لوبغاړو په زیان د هدف ته ورسید. پاکستان په نړیوال جام کې خپل لومړی دوه لوبې په کوربا امریکا او هند بایللې وي او راتلونکي لوبې له آیرلند سره ده. په نړیوال جام کې به افغانستان چې خپلې دواړه د سر لوبې ګټلې دریمه لوبه را روانه جمعه له پاپوا نیوګینی سره وکړي. که افغانستان پاپوا نیوګینی ټیم ته هم ماتې ورکړي نو د اتو غوره ټیمونو دور ته یې د ورتګ چانس ډیریږي ځکه د جدول په سر کې دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا دروشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 12 سره برابر ده. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر په تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې شوې. په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیز زر ورځې
دا سه ورځ به همې چې ما بل سهار تر بیګا پر اوخه ته ولولې او تا قبې سنو اتلم مور پلار مې هر څه تاوي خو زه به خیر وانه شوی وم. ما ډېر هیله تلل او تاسو فکر کوم زما هند ډېر تیار ده.
د طالبانو حکومت وایي د روان میلادي کال لپاره له 400,000 ډیر کډوال له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي دي.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوي وو، نو د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو. بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو، ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اوکراین د برلین له کنفرانسه د خپلو تاسیساتو د بیا رغونې لپاره د میلیاردونو ډالره مرستې تمه لري. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه کوربه ز احمد تکلم، د تخنیکی چارو لارښوونه شایب پشهی کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ نوی راپور پرون خپور شو. دا راپور چې د ښځو د حقوقو د نقص له کبله پر طالبانو کلکې نیوکې پکې شوي، د جون په 13مه د بشري حقوقو د شورا شپږ 50مه ناستې ته وړاندې کیږي. د بنټ په راپور کې پر ښځو د تعلیم محدودیتونه، روغتیا، عدلی او قضایي سکتور ته د ښځو نه لاسرسی او ګڼې نورې بشري ناخوالې رانغاړي. صفي الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د ریچارډ بنټ نوی راپور پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په وې پاڼه کې خبر شوی چې پکې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته سپکاوی، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک تورن ګڼل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یوشت مخیز راپور د طالبانو د حکومت ټول هغه کړنلارې او دریزونه ننګولي چې لامل یې د ښځو او نجونو حقوقو تر پښو لاندې شوی. ریچارډ بنټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. هغه د بیلګې په توګه د 2023 کال له جون راهیسې د طالبانو لخوا د ځینو هغو پالیسیو یادونه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه یې لا پسې مات کړي. د 2023 کال په جون کې د بنټ په خبره طالبانو بهرنۍ نادولتي مؤسسې د تعلیمي پروګرامونو له مخته وړلو منع کړل، چې پکې محلي ټولګي هم شاملېږي. د راپورو له مخې د کندهار په ولایت کې سلګونه هغه محلي ټولګي تړل شوي چې یونیسف تمویلول، او پکې له ښوونځیو محرومې زرګونه نجونې او هلکان په زده کړو بوخت وو. بنټ وړاندې په دغه راپور کې ویلي، له 2023 کال راهیسې جنو پر تعلیم د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر جنو د ظلم او ستم د زیاتیدو، پر هغه د جنسي تیری او جنسي زورونه پیخې زیاتې کړي، او ورسره په نسلي لحاظ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سختوي. ریچارډ بنټ لنډیوال ټولنې غوښتي چې د افغان خزو او جنو د ظلم او ستم په وړاندې غږ پورته کړي، او طالبانو دا کړنې د جنسیت په اساس د انسان ضد جنایت په توګه وپیژني. بنټ خبرداري ورکړي چې نړیوال ټولنه د طالبانو د درولو لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړي، د هغه دا کړنې په خورا بدې نسلي اغیزې پرېږدي چې ټول نړۍ به ترې زیانمنه شي. اخوا د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدر بار د ریچارډ بنټ له دغه تفصیلي راپور هرکلی کړی دی. هغې ویلي، افغان ښځې او نجونې حس کوي چې نړۍ هیرې کړي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر دغه راپور د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د دې په خبره جنایتونو جدیت په ډاګه کوي. طالبانو لا د دې راپور تر لیکلو پورې د ریچارډ بنټ د دغه مفصل راپور په اړه څه نه دی ویلي. د دوی حکومت بیا مخکې اکثر هغه راپورونه رد او یا د افغانستان له واقعیتونو لرې بللي وو چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د ښځو او بشري حقونو په نقص تورن پیژندل شوي وو. تازه د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندام احمد ندیم چې د روسیې د کازان په کوربتوب د پوهنې په یو نړیوال فورم کې د طالبانو د پوهنې د وزیر حبیب الله آغا په ملتیا ګډون کړی، د نړۍ ځینې هیوادونه تورن کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوانه کوي. د ندیم او حبیب الله آغا په مشرۍ وزارتونه او تر هغه ورپورته د طالبانو رهبري له ښوونځیو او لوړو زده کړو ملیونونو افغان جنو د محرومیت اصلي مسؤلین بلل کیږي. دوی د نړۍ له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره د تعلیم او لوړو زده کړو په برخه کې خپل دریز نه دی پشا شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په تازه راپور کې پر طالبانو کلکې نیوکې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې په پوره کېدو دي. له ښوونځیو محرومې نجونې وایي چې ژوند یې تیاره شوی او د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال د وږي په شپږویشتمه له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او اعلان یې وکړ چې د یو میکانیزم له جوړولو او د دوی د مشر له فرمان وروسته دا بندیز لرې کوي. خو برعکس په نجونو او ښځو محدودیتونه نور هم زیات شول. د پوهنې یو شمیر فعالان دا بندیز ظلم ګڼي.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه، څه چې یاد کړي مو دوه کالو کې هېر شو رانه.
بیل تعلیم جون تور سره د قفس د کنه انت لا نور تمروي بس د کنه بس د کنه بس د کنه
خاطره یو له غونجونو څخه د چلزکرو به برخي شوې ده او په خبره سختي ورزې تیروي نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د جنو پر زکرو د بندي ضرورتي پوره کیږي خاطره ازادي رادیو ته وویل چې تیري ضرورتي زکرو خوانځي ته د نه تک په حسره تیري کړی دي
دا سه ورځ به همي چمابل سهار تر بیګه پر اوخ کته ولولې او تا قوی سنو تلما مور پلار په هر ترته ویل خو زه به خیره وانه شوی او ما وکړل مې چې په ازادي لاستر خپل ویاسي ته مې اوخ کته ولې څه به سکه مې ماینده بس کی ما ډیر هیله تلته اوس تاسو فکر کوم چې ما هنده ډیر تیار ده
د خاطرې مشره خور فاطمه وای د خاطرې ترڅنګ یو بل خور هم لزکړو به برخي شوې ده هغه وای لزکړو د محرومیت لامل د خويندو ضرورت او شپې تیار وي ځکه په خبرې طالبانو یې لخويندو لټولګیوالو سره د خوخي د زکړو او هیلو ضرورت یې اخیستې دي فاطمه ازادي رادیو ته وویل
کله چې دا نه دی وینم ډیر ورته خفه کیږم که څه هم د څومره وخت تقریبا د ضرورت پرکی چې دوی له تعلیم او زکړه څخه محروم دي ډیر ورته خفه یم
د دایکندي ولایت اوسیدونکو او لزکړو به برخي یو بل انجلې فهمي ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 3 سال است که ما با سناریوشتی به سر میبریم
درې کاله کې چې په یو به بخلی که حالت کیو کله چې وینم هلکان خوانځي ته ځي راته ډیر ستونزمنه ده د خوانځي او د تړلو لامل ډیر خوښینیم هیڅ کوم ځای ته تلو علاقه نه لرم ولی طالبان نه پریږدي موږ زده کړې وکړو
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو د پانتونونو دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادي رادیو ته وویل
او باید دوی د دین سم تعبیر وکړي ځکه 55 اسلامي هوادونو کې د جنو خونځي خلاص دي پونتون خلاص دي او تر ډاکټر از دکړ کوي او د ټولنې د رهبری تر هر سطحې ورته در رسیدو چانس او زمينه خلاصه ده
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مرستي علي هیدر بار د جنو پر مخ د خونځي او د دروازو د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
A thousand days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د انجنونو لپاره لز دکړو پراته ضرورت او شرط نه کړي په تیر د هغو انجنونو لپاره چې لز دکړو به برخې سوي دي ډیر ویرونکې ده ځکه د هغوی ټول پلانونه د منځ ته لیدي موږ په هیګو چې یو شمیر د دې حالت په اړه فکر کوي او یا د ځان وزنې هڅه کړي دا د انجنونو د کورنۍ لپاره هم ډیر د اندېښنې وړ ده ځکه دوی ویني چې د دوی لونه لز دکړو پراته اندېښمنې دي دا د هیواد لپاره هم ډیر زیان رسوي ځکه نسې کولای بیرته په خو ودرېږي او دا ضربه ورستر بلې جوړه کیږي
and has to watch every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده ځکه د دې پان نړیواله ټولنه د طالبانو پر دغه محدودیت یو ځې په خیمانی څرګنده کړي او هیڅ کله یې دا کار جرم نه دی ګڼلې په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د خوانځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلروش ساته
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې ل 2020 او 2022 کلونو وروسته به ساري لوګه او د خړو خوندیتوب مخ په خکېدو دی خدای دروای چې له هم د هیواد له څلرمه برخه زیات وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خوړو نړیوال پروګرام د هم ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته بشری ناورین نور هم پیچلی او ډیر شوی دی. د سازمان په راتلونکو شپږو میاشتو کې د خپلو مرستو د دوام لپاره د شپږ سوه اویا میلیون ډالرو بسپنې اړتیا هم په ډاګه کړې ده. یو شمیر اړې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له کبله بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال د عابدې سپوږمۍ په راپور کې واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان له څلورمې برخې ډیر وګړي د ژوندي پاتې کیدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ادارې زیاته کړې چې په 2021 او 2022 کلونو کې له بېسارې لوږې وروسته په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب مخ په ښه کېدو دی، خو لا هم د هیواد له څلورمې برخې ډیر وګړي یعنې 2.4 میلیونه کسان د ژوندي پاتې کیدو لپاره خوراکي مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته ډیرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د نغدو پیسو د کمښت تر څنګ د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي، چې دې ټکي په افغانستان کې بشري ناورین نور هم پیچلی او ډیر کړی دی. دبلیو ایف پی زیاته کړې چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې شدیده خوارځواکي له بیړني حالت څخه لوړه ده او ښایي په راتلونکي کې لا پسې زیاته شي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د 15 کلونو څخه کم عمره ماشومانو نیمه برخه او د امیدوارو او شیدو ورکوونکو میندو څلورمه برخه د ژوند ژغورلو لپاره د تغذیې ملاتړ ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د مرستو د دوام لپاره 650 میلیونه ډالرو ته په بیړنۍ توګه اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمنو کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ او بیکارۍ له امله بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د کابل اوسیدونکي پریګل چې د خپلو 15 ماشومانو د روزلو مسؤلیت پر غاړه لري او طاهره د پروان ولایت اوسیدونکي وایي:
زه څوک نه لرم چې را سره مرسته وکړي. زه په کور کې ګټونکی کارګر نه لرم. زه په کورونو کې کار کوم او خپل ځان او د خپلو ماشومانو لپاره ډوډۍ برابروم. زه د دریو ماشومانو مور یم. زما میړه ناروغه دی، هغه په یوه هټۍ کې کار کاوه او درانه شیان یې کاته پورته کول او هغه ډیر تر فشار لاندې و، د ملا تکلیف لري. زه واقعا مرستې ته اړتیا لرم. موږ په کرایي کور کې ژوند کوو، 4 میاشتې کېږي چې کرامې نه ده ورکړې. موږ حیران پاتې یو چې څه وکړو، څوک نه لرم چې مرسته راسره وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام مخکې ویلي و چې د مې په میاشت کې 2.3 میلیونو اړمنو سره مرسته کړې. چې
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د برلین له کنفرانس څخه د اوکراین د دفاع او تر جګړې وروسته بیا رغونې لپاره د میلیاردونو یورو مرستې تمه لري. د برلین په کنفرانس کې چې پرون پیل شو او نن به هم دوام وکړي، شاوخوا 2000 سیاستوال، سوداګر او د نورو برخو استازي ګډون لري. صفی الله ستانګزای جزئیات اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د برلین د کانفرنس په پایل کې ویل د روسیې د بریدونو په نتیجه کې د اوکراین د برېښنایي تاسیساتو نیمایي برخه ویجاړه شوې. هغه ویلي د برلین له کانفرنس دا تمه لري چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو د تولید، د برېښنا د بنسټیزو تاسیساتو د بیا رغونې او نوي کولو لپاره میلیاردونه یورو مرستې وکړي. هغه ویل که چېرته د روسیې د ترګریزو هڅو وړتیا محدوده شي، بیا به د واقعي سولې منلو ته اړ شي. زیلنسکی د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د خبرو پر مهال زیاته کړه: دا مهمه ده چې واقعیت سره مخ شو. دا جګړه یوازې د دې لپاره روانه ده چې پوتین د اوکراین په وړاندې زموږ په وړاندې د جګړې ترهګرۍ او بریدونو د دوام امکان لري. کله چې د روسیې لخوا د خپلو ګاونډیانو د ترور کولو توان محدود شي، روسیه به مجبوره شي چې د رښتینې سولې لپاره لار ومومي.
زیلنسکی وویل په ګډه د روسیې مخه نیولی شو او وخت یې رارسېدلی چې متحدین اوکراین ته ټولې وسلې په واک کې ورکړي چې په مټې روسیه وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د 2000 سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلنسکی داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو
سکال د څباندې شپېتو میلیارډ ډالر مرسته ورسره وکړه. همدارس د تازه راپورونو لمخې متحده ایالاتونو د اوکراین د پاوز ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د طالبانو حکومت وای د 2040 کال لپاره تر دې دمه ل 400 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان په زور استل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو سره د مرستې او د استوګنې د کمیسیون وایاند ځینو سیمه ایزو رسنیو ته ویلي چې هر ورځ له دغو دوو ګاونډیو هیوادونو څخه شاوخوا 2000 افغانان هیواد ته راستنیږي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د 2040 کال لپاره تر اوسه له 400 څخه زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان په جبري ډول ایستل شوی، چې د یادو کډوالو 15% له پاکستان ایستل شوی دي. د طالبانو د حکومت افغانستان ته د کډوالو او ستنیدونکو د مرستې واستوګنې د کمیسیون ویاند خار یوسف احمدی امریکا غاک ته ویلي چې هر ورځ له دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 2000 افغانان افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کډوال وایي سره له دې چې له دغو هیوادونو څخه په زور ایستل شوی، خو په افغانستان کې هم د دوی وضعیت ښه نه دی. نایب ګرزیوانی چې له ایرانه په زور ایستل شوی د ځان د ایستلو د څرنګوالي او ستونزو په اړه وایي:
زه د ایران په اصفهان کې د دولت آباد په خارګوټي کې په کار بوختوم. د ایران حکومت زه او زما د کورنۍ غړي ونیولو. موږ د ماښام ډوډۍ خوړله چې دوی زموږ کوټې ته راننوتل. که څه هم موږ کارتونه لرل، خو بیا هم دوی له پولې واړولو. دلته هم ستونزې او ډېر لګښتونه لرو، نه کار شته او نه عاید.
کامران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې له پاکستان څخه راستون شوی او په ننګرهار ولایت کې اوسیږي. هم شکایت کوي چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
پنځه میاشتې کېږي چې د پاکستان هیواد څخه راستانه شوی، زمونږ کاروبارونه هم نشته دی. د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره و، بل موږ د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ یو. ماشومان هم چې دی د تعلیم څخه محرومیږي، ځکه نو تعلیم چې کې کتابچه لګي، قلم لګي، مکتب ته به لیږي. نو موږ وضعیت ډېر خراب دی، ځکه کاروبار نشته دی. نور خوراکي مواد هم ډېر ګران دي، نو ډېر په سختۍ باندې برابرېږي.
له ایران او پاکستان څخه ایستل شوي کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او د سرپناه او د ژوند د نورو اړتیاو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره خبرې وکړې، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه شان هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت افغانستان ته د راستنیدونکو د مرستو او استوګنې د کمیسیون د ویاند قاری احمد یوسف احمدی نظر هم واخلو، خو نوموړي هم په دې اړه ځواب را نه کړ. د هغو موندنو له مخې چې ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکس پاڼې راټولې کړي، د جون له لومړۍ نیټې د روانې اونۍ تر شنبې پورې له یادو هیوادونو 15,000 او 229 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2023 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان حکومت له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې تر ننه دوام لري. هممهاله د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی هم د 2023 کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې شاوخوا 15 میلیونه افغان کډوال په ایران کې په ناقانونه توګه ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو بهیر پیل کړ. نږدې یوه میاشت وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي و چې د 2023 کال له جنورۍ څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
او د هم د دې سهارنۍ خبرې مجلې وروستی راپور. نن د جون 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی، او دا ورځ په ډیریو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمانځل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزې عزیزی په راپور کې واورئ.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې د خپل شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زره نجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ لاند کراچۍ غاډه مشر دی شوې ورځ کار کوم کورګا کارم په غاړه او کافته کې کله یو بیر مکتب ته ځم کارم زه.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسکل عمر لرم دا گیزا ترې مخم مرزا کورګم سلو پیر کې ویل دا هغه څه ګرام دولنه موږ د حکومتونو چې باید موږ څنګه مارکو زار موږ چې باید مو هغه څنګه مختبه یې راوي د لسم نه پاري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري اپا کې ګم چې دا لو بکی دا هغه کې څنګه خوام دین شم ګړای وعلیکم مسئولیت بغوړی وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي، بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
تکلیف کرده
داده زوی می دولس کلنده ناروغ هم دی پختورگی درد کوي. دوی موټرو ته سپرلی پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه پریږدي چې موټرو ته سپرلی پیدا کړي. زوی می سپرلی په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 15 تر 20 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مینا وایي سره لدی چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نشته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډیر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي و چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکسي ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلپ د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړ کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سږ کال د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځي خپل ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.